سلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن شروع ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له بشیر واخلم.
لومړی د خبرونو سرټکی. امریکا وایي پاکستان ته واضحه کړې ده چې طالبانو ته د خوندي ځایونه نه ورګي. سعودي عرب پاکستان ته شپږ ارب ډالر قرض ورکړي. افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا تښتول شوي 140 استادان راخوشي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړه چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنه کړي. هغه په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې اسلام آباد ته دا خبره په ډیرو واضحو الفاظو کړې ده.
دی
وایي پاکستان که د ترګرو څخه لاس اخیستو کې اخلاص ونه ښیي نو حساب به ورسره کیږي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې جنګیدونکو طالبان سره مذاکرات کامیاب شي. دا کار په داسې حال کې نه شي کېدی چې پاکستان د حقانی نیټورک طالبانو او نورو ته په خپله خاوره ځای ورکول جاري وساتي. پاکستان په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو دریز یې دا دی چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي او د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل محدود اغېز کارولی شي. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ ارب روپو بخنه غواړم. سعودي عرب پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې 3 ارب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو له د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې 3 ارب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دی. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي وو چې د اقتصادي بحران څخه بچ کېدو او بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره 9 ارب ډالرو ته اړ دي چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF او ځینو دوستو هیوادونو څخه غوښتي دي. دا وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې دی او د سعودي عرب هغه نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي چې 3 ورځې به دوام کوي. چارواکي وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ 4 کارکوونکي وژلي دي. د چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط بیګام مشال ریډي ته وویل چې دا پاکستانی وګړي دي چې په سپین وام سیمه کې وژل شوي. دا کسان هلته د تیلو او ګیسو په لټه وتلي وو. د ځایي چارواکو په خبره تېره اونۍ هم د یادې کمپنۍ 2 نور غړي تښتول شوي وو چې وایي چې یو یې خوشې شوی او بل لا هم غیب دی. تر اوسه د دې پیښې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې د خخکل شبو ماینونو د پاکولو لپاره به له پوځ سره خبرې کوي. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان بیګام مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هغه پوهه او وسایل نه لري چې د دې کار لپاره ضروري دي. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړۍ لویو غوښتنو کې ده چې له قبایلي سیمو په ځانګړې توګه وزیرستان څخه د پوځ خپل خخکړي ماینونه ټول کړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلي غړي علي وزیر د سېشنبې په شپه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې شوې دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هند سره سولیزي اړیکې غواړي. نوموړي د اکتوبر په 23 په سعودي عرب کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د خبرو په مهال ویل چې د هند تر انتخاباتو وروسته به یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. په هند کې پارلماني ټاکنې د اپریل او مئی په میاشتو کې کیږي. تمه وه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې سره وګوري، خو هند په دې وجه دا ملاقات ونه کړ چې د پاکستان سره پر سرحد یې په کشمیر کې یو پوځي ووژل شو. هند پر پاکستان د ترهګرو د پالنې تور هم پورې کوي، خو پاکستان دا بې ځایه بولي. د افغانستان د تعلیم وزارت چارواکي وایي په غزنی ولایت کې هغه 140 استادان خوشی شوي دي چې 3 ورځې مخکې طالبانو تښتولي وو. د دې وزارت ویاندي نوریا نزد بیګا مشال ریډي ته وویل چې دا کسان د قومي مشرانو په منځګړتوب را خوشی شوي دي. د هغې په وینا طالبانو غوښتل چې دغه خلکو ته د بینک د لارې نه بلکې په نقد ډول تنخواه ورکړی شي ترڅو طالبان ته مالیه یا ټیکس واخلي. خو نوموړی زیاته کړې چې طالبان سره په دې اړه کوم جوړجاړی نه دی شوی. وسلوالو په دې هکله تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغسې یو کار د پټولو بدترینه هڅه ده. ټرمپ پرون ناوخته دا خبرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه خبرو وروسته وکړې چې نوموړی پکې ویلي د سعودي چارواکو د خاشقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړې وه. ټرمپ ویلي چې د اردوغان دغه بیان یو څه سخت و. په همدې حال کې پرون د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې هیواد یې د سعودي عرب ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري. دغه خبره د دې کسانو د ویزې په لغوه کولو او ممکنه بندیزونو لګولو غور روان دی. 950 کلن خاشقجي د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان او پاچا سلمان او همدارس د رژیم د پالیسیو باندې نیوکې کولې. هغه د اکتوبر په 2 د کنسولیټ ته تر ننوتلو وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي نوموړی د تحقیقونکو سره د جنگ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولی دي. ایران وایي سعودي عرب کوشش کوي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې له تور څخه د پام اړونې لپاره د امریکا دغه بندیزونو سره پر لار روان شي چې په تهران یې لګولی دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مرستیال مشر بریګیډیر جنرال اسماعیل کوثری پرون وویل سعودي په یو داسې بد حال کې دی چې ژرتې نشي راوتلی. سعودي عرب پرون اعلان وکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د بهرنیو عملیاتو مشر قاسم سلیماني او د دې ځواک دوه نور قوماندانان حمید عبداللهی او عبدالرضا شیلایی په ترهګرو په ترهګرۍ کې د ښکېلو کسانو په لیست کې شامل ای. امریکا هم په 2018 کال کې په دغه کسانو ورته بندیزونه لګولي وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او 1.33 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.9 روپۍ 40 پیسې او 1.70 روپۍ، یو ایرو 1.9 روپۍ 40 پیسې او 1.9 روپۍ 80 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 15.01 روپۍ او 15.90 روپۍ، یو سعودي ریال 4.08 روپۍ او 15.05 روپۍ، یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 44، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 45، په جوب کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2، او په کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر غواختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د امریکا د بارنو چارو وزیر وای پاکستانی او چارواکو سره په روسي خبرو کې ور باندې واضح کړی و چې وسلوالو ته د نور پنا نه ورکوي. معلومات ترکو د خیبر پختونخوا حکومت وای په وزیرستان کې د ماینونو د پاکولو په اړه به له پوست سره خبرې کوي. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي وای
نارت وزیرستان کې هم په دې حواله سره څه واقعیت مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سلسل دي، دیرش دي، تر دې نه زیات اوشتي دي، کم نه دي.
د بلوچستان وزیر اعلی وای په صوبه کې د اوبو د کمی مسله زیاته شوې ده. د خیر ښېګړې یو کارکوونکی وای په کار ده د مسلې حل وموندل شي.
فارمرز دی ډیر زیاته ډیپندنت دی پر داشانو انصار لري خپل په باغو پر سبزیانو او په دا فروټ باندې. ان شاء الله دی لا نور متبادل زرای دای شي فرام کو.
په 19 پروگرام د مشال رادیوي مجله کې د پښتو موسیقي استاد ولیداد جون تک تن لرو.
فلمی دنیا کې د یو ډیر غټ نوم د پزل عربي استاد نفس چې د نو دا یو داسې شخصیت ته چې د په تبله کې خپل نوم پیدا کو او بل د په تبله کې ایجادات وکړل.
نو رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله لري پاکستان به ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي او په خپل هیواد کې به ترهګرو ته پټنځایونه نه ورکوي. مایک پومپیو په واشنگټن کې د نهې په ورځ خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا په ستراتیژي کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نور تفصیل لګل ایازاورو.
د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې جوړ جاړې لپاره ټول صلاح دي او هیله لري پاکستان ته ورکړل شوي اهداف به ترلاسه شي. پومپیو ویل چې په دې رسو کې د پاکستان نوی مشرتابه سره ملاقاتونه کړي او خپل پیغام یې ورته رسولې دي.
موږ ورته ډېر واضح ویلي دي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. موږ هیله لرو چې پاکستان به په خپله خاوره په مغربي پوله ترهګرو ته پټنځایونه نه ورکوي. موږ د دې نه زیات واضح پیغام نه شو ورکولی. که چیرې دا اهداف ترلاسه نه کړي او یا په دې کې مخلصه نه وي نو ذمهوار به پاکستان
وي. د امریکا د بارونو چارو وزیر په خبرو کې په افغانستان کې د جوړجاړې بهیر په اړه ویل چې هر څوک په هغه هیواد کې روغه جوړه غواړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هیڅ یوې ترهګرې ډلې که هغه طالبان وي او که حقاني شبکه وي لپاره ځای نشته.
پاکستانی حکومت ته زموږ دریز ډیر ښه معلوم دی. زموږ ادارې د پاکستان حکومت ذمهوار هم ګرځولی دی او هیله لرم چې هغوی به ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي.
په دې رسو کې د پاکستان او امریکا لوړپوړو چارواکو په ملاقاتونو کې د دوه اړخیز اړیکو په ګډون د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم خبرې کړي دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای پاکستان د امریکا اهدافو ترلاسه کولو لپاره اقدامات هم پورته کړي دي.
وی تر څو پورې چې امریکای کم ښکارا اهداف چویلي دي هغه کې څنګه څه پوره کړي نه دي. هغه کې 100% خو پاکستان نشي پوره کولی، لیکن پاغې کې د یو فیسیلیټیټر کردار یا پاغې کې د هغه سره د تعاون چې کومه لاره ده یا یو ورکینګ ریلیشن شپ چې کوم دی یا د افغانستان چې کوم امن دی د هغې سټیبلټی ده په دغې کې چې کوم کردار ادا کوي چې هغه د پاکستان هم په مفاد کې دی نو پاغې کې مخفوړان دي تک به سره وکړي. بل طرف ته که امریکایي پوره راټینګوي او نور فشار پرې راوړي نو راته ښکاري چې د امریکې لاس کې دومره نور څه نشته دی چې پاکستان باندې زیات فشار راوړي.
بلخوا پاکستان په وار وار په خپل خاوره ترهګرو ته د پټنځایونو ورکولو خبره رد کړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي تیر ونی ویډیو چې په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر ملاتړ کوي او په دې لړ کې هر قسمه مرستې ته تیار دي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په وزیرستان کې د خخکړل شو ماينونو مسله جدید او دوی بل په سره خبرې پرې کوي. د یاد حکومت لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویل دوی دومره وسایل او پوهه نه لري چې په خپل پاکړي. دا د پختون ژغورنې غورزنګ په لوی غوښتنو کې شامل ده چې له وزیرستان نه د ماينونو پاکړل شي. نور تفصیل بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ دا خبره پر ځای ده چې په وزیرستان کې د شخکلل سو بمونو یا ماينونو له کبله عام خلکو ته زیان رسیږي. دا خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سې شنبې په ماښام له مشال رادیو سره پر یاد موضوع د خبرو پر وخت وکړه. محمد عاطف خان وویل د ماينونو پاکول ځانګړي وسایل او پوهه غواړي د کوم لپاره چې به دوی له پوت سره خبرې کوي.
ماینونو پاکول خو خامخا خو ټیک خبره ده. ماینونو پاکول پکار دي ځکه چې پاغې کې سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي. نو هغه نقصان خو هیڅوک هم نه غواړي. خو موږ به صوبائی حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکویپمنټ یا دونه ایکسپرټیز خو صوبائی حکومت سره نشته، دا خو آرمی سره یې نه. نو هغې سره موږ دا کیس ټیک اپ کوو چې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړیو لویو غوښتنو کې دا چې له قبایلي سیمو او په ځانګړې توګه وزیرستان څخه دي پوځ خپل شخکړي ماینونه پاک کړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سې شنبې په شپه مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې شوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې تقریبا دا د مسودو په ایریاس کې دغه ماینونه دي زیات شخ کړی دي. دغه سه د موشت کومه د برمل ایریا وا چې ورته انګور دوای په هغه سیمه کې هم ډیر د دې شکار شوی دي او دغه سه نارت وزیرستان کې هم په دې حواله سره څو واقعیت مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سلسل دي دیرش دي تر دې نه زیات اوشتي دي کم نه دي چې د ماینو ماین شکار شوی دي.
د پاکستان پاوز د روان کال په فروری کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد پرلت څخه ورسته د دې ماینونو د پاکولو کار پیل کړی و. خو علي وزیر وای پاوز یوازې څو ورځې پر دې تیر کړې او بیا یې کار بیرته پرېښو.
دغه سه هم دیدو دا اولی ټیمونه اعلان کړل علاقے فوټوګرافي کوله ویډیوګانې کوله او په میډیا باندې داش کول چې یاره موږ لګیا یو د مینونه صفه کوو خو حقیقت داسې دی چې اولی چې کومه دی دی صرف خریدا دی چې دنیا ته یا پاکستان کوم ته داش کړه کوي چې موږ چې کومه خبره دیدو سره منلې وي هغه کې دی موږ لګیا یو
د پوز لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دوی اوس هم د ماینونو په پاکولو بوخت دي او کنه او که بوخت دي نو څومره سیمه یې پاکه کړې ده.
د بوریوال کاکړ رپورت تاسو اوریدو. د جنوبي وزیرستان یو شمېر مشرانو هلته له ځایي پوځي او حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي دي او خپلې ستونزې یې ورته بیان کړي دي. د جرګې ګډونوالو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی چارواکو ته ویلي چې پوځي هلته تر ناوړو پېښو وروسته عام خلک نه ځوروي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود اورو.
د څلورم په تیره ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په جرګه حال کښې د مسعودو مشرانو ملکانو عالمانو او د پوځي او سیول انتظامیه د چارواکیو شریکه جرګه وشوله چې د کومې دپاره د اتویشتم بریګیډ کمانډر بریګیډیر امجد عزیز مغل بلنه ورکړې وه. د دغې جرګې مقصد څه وه؟ د سیمې اوسېدونکي او پوځي چارواکیو یو بل ته سو وویل. د سولي وزیرستان اسیسټنټ یا مرستیال کمیشنر یوسف علی مهمند په دغه باره مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا 28 بریګیډ کمانډر صاحب چې کوم نیولی پوسټډ دی هغې راغوښتې وه دا جرګه. ډېر ښه انټریکټیو سیشن و. د دې جرګې مقصد صرف دا و چې یاره د دې خلکو سره د دې ملکانو سره د دې بریګیډ او د دې چې کوم د دې افسران دي د دې او زموږ د انتظامي او تعارفي میټینګ وشي. بیا په دې کې داسې ډېرې پوری ڈسکس ہوئی چې کوم مخ کې یو سو واقعات داسې شیو نو هغه د وجې سکیورټی سچویشن داسې جوړ شو چې د لا انفورسمنت ایجنسیز تعاون د خلکو سره او د خلکو تعاون چې کوم دی هغه درکار دی د لا انفورسمنت ایجنسیز سره. نو په دغه توګه باندې دا جرګه را بلل شو او ډېر ښه زبردست انټریکټیو سیشن وشو. ښه کوشچنز وشو د هغې چې کوم سوالات وو د خلکو هغه کمانډر صاحب ته ورسېدل.
په دغه لړ کښې په جرګې کښې موجود دوه ملکانو په دغه برې کښې په دا رنګ اظهار خیال
کشمیر سره تعلق لري. امید دی چې د کشمیر حالات څنګه تیر شوی دي د میش دغه سه حالات دي په دا وجه باندې میش په حال باندې دره هم وو. او دومره خبره دا ده چې جرګې خو تقریبا د 2008 نه میش کی هه د جنرالونو سره هم کیږي برګډیرونو صاحبونو سره کیږي گورنرونو سره هم کیږي څه نتیجه یې نه وي. میش دا امید لري چې دا وس نن جرګه کې موا په ډیره شامو کا باندې وا څو واقعات وشول د هغې واقعات هم ذکر پکښې وشه او ډیولپمنټ په حواله باندې وشه الله دا وکړو چې څه د دغې نه میشتا میلاو شي او د دغې نه نتیجه رو ووزي.
یاد دی وی چې په دغه موکې بریګیډیر امجد عزیز د راه نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د مسعودو د قوم وطن د پاره د امنیتي فورسز ملاتړ او درنې ځاني مالي قربانۍ ستاینه وکړله او دا یې هم زیاته کړه چې دلته به امن هله قایم او دایم وي چې د سیمې اوسېدونکي او د امنیتی فورس سرتیری یو لاس یو موٹائی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو سراروغا سویلی وزیرستان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په پاکستان کې د تحریک انصاف افاقي حکومت جوړېدو شاوخوا درې میاشتې شوې دي خو د اپوزیشن ګوندونو وار له مخه یاد حکومت د ملکي چارو د پرمخ وړلو لپاره بې صلاحیته بللې دي. د اپوزیشن ټول لوی ګوندونه په بیا بیا د یو کېدو خبرې هم کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن ګوندونه څه هدف لري او رښتیا هم په ملک کې د جمهوري ودې لپاره په حکومت فشار اچوي او که نه څه نور وجوهات یې هم شته. نور تفصیل پورېوال کاکړ راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ترڅنګ د اپوزیشن دوه نور لوی ګوندونه لکه پاکستان پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل هم نه یوازې د تحریک انصاف حکومت د درغلی پر اساس رامنځته سوی بولي، بلکې وایي چې په یاد حکومت کې دومره وړتیا نسته چې د ملک چارې پر مخ یوسي. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 22مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل دوی د حکومت پر ضد د یوې تګلارې لپاره ټولګوندیزه غونډه راغواړي. د سیاسي چارو له کارپوه طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د اپوزیشن ګوندونه پر حکومت له فشار زیاتولو څه ترلاسه کول غواړي. طلعت مسعود وویل د اپوزیشن ګوندونو دا خبره تر یو حده سمه ده چې دوی ته په پارلمان او صوبایي اسمبلیو کې هغسې وخت نه ورکول کیږي لکه څنګه چې پکار ده، خو د ده په فکر د اپوزیشن د فشار وجه شاید دا وي چې هغوی د ځان پر ضد د جوړو مقدمو تر شا حکومت او استبلیشمنت ویني.
زما په خیال خو د اپوزیشن ګوندونو د غړو پر ضد چې په عدالت کې کومې مقدمې روانې دي هغوی ته دا ګوندونه داسې ګوري چې ګواکې حکومت او اسټبلیشمنت دوی ته سره یو شوي دي، نو له دوی سره بې له دې بله لاره نشته چې پر حکومت فشار زیات کړي او هغه ته ستونزې جوړې کړي.
طلعت مسعود وویل په ملک کې چې اوس کوم سیاسي حالت دی د دې وجه دا ده چې اپوزیشن او حکومت دواړو تیروتنې کړي دي.
دا سیخکاری چې د احتساب د عمل زیاته پاملرنه د اپوزیشن مشرانو ته ده، خو کوم کسان چې په حکومت کې دي د هغوی ماضي هم ډیره پاکه نه ده، بلکې پر هغوی هم تورونه شته خو پر هغوی اوس مقدمه نه چلول کیږي.
د سیاسي چارو بل کارپور رفیع الله کاکړ وای د تنش کاری چې د اپوزیشن ګوندونه دي په لنډ موده کې د حکومت ضد یو لوی ګام پورته کړي.
زه فکر نه کوم چې دا اپوزیشن چې دی هغه به په دا لنډ وخت کې یو داسې انتهایی قدم ته خواته ولاړ شي چې هغه کې لکه مثال د عمران خان حکومت تر ختمول یا د ده خلاف د نو کانفیډنس موشن راوستل. زما اندازه دا ده چې په داسې لنډ وخت کې په یو کال یو نیم کې زه فکر نه کوم چې دوی به داسې قدم واخلي. دوی به تنګول به ضرور وکړي لیکن دغه انتهایی قدم ته به نه ولاړ شي.
له رفیع الله کاکړ څخه مې وپوښتل چې د ده په فکر د اپوزیشن ګوندونو د یو کېدو د هڅو هدف څه کېدای شي. د وویل د اپوزیشن ګوندونه ځینې مهمې غوښتنې لري.
چې کوم غټ سیاسي ګوندونه دي هغه پر دا انتخاباتو ډېر اعتراضونه درلودل او هغه د پارلمان ته به دا شرط لاړو چې د دې تحقیقات به کېږي او یو آزاد کمیشن به جوړېږي هغه به د دې دغه کوي، نو یو خو هغه باندې تر اوسه پی ټی آی داسې عمل نه دی کړی. دویم د حکومت کې راتګ بعد چې هم د پی ټی آی د اپوزیشن سره کومه رویه ده، که د کیسو په حواله سي، که د گرفتاری، که د خپل چې کومه ژبه کوم الفاظ دي استعمالوي د اپوزیشن دپاره هغه هم نه دي صحیح، او بیا خاص طور پر چې دا اتلسم ترمیم خبري اوازونه دي چې پر هغه ته هم نیت نه دي ټک او هغه بدلېدو کوشش کولای شي. هغه انتقامي سیاست چې دي هغه هم زه فکر کوم چې هغه د پیپلز پارټي او د مولانا صاحب او مسلم لیگ نون پر وځای سره راوستل.
واکمن تحریک انصاف وای دوی د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په وړاندې انتقامي ګامونه نه دي اخیستي، بلکې د هغوی پر ضد د احتساب ادارې مقدمې پیل کړې دي کومه چې د حکومت په وینا آزاده ده، خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی چې په صوبو کې د اوبو ستونزه زیاته شوې ده. نوموړي پرون په یو غونډه کې وویل که د اوبو د بې ځایه استعمال مخه ونه نیول شوه نو په راتلونکي کې د صوبې اقتصادي او معاشي مشکلات ښایي زیات شي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان کې د اوبو د کښتۍ په اړه تېر ماښام په کوټه کې د یورپي یونین په مرسته یو سیمینار ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل چې په صوبه کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره که سمدلاسه ګامونه پورته نه سول نو په راتلونکي لسو کلو کې به په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د اوبو کمښت وي، چې له امله به نه یوازې کښت او کروندې مخ له وچ سي بلکې د څارویو پالنه به هم ګرانه سي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې د نوي حکومت د راتلو سره مې په صوبه کې په بیړنۍ توګه د اوبو د زیرمه کولو لپاره کار پیل کړی دی، ځکه چې د دې سره زموږ اقتصادي ګټې تړلې دي. بیا په خاصه توګه که د اوبو انتظام ونه سو نو په راتلونکو کلو کې به خلک د کوټ ښار څخه وکړه کولو ته اړ سي، ځکه چې د کوټ ښار آبادي زیاته سوې او اوبه کمې سوي دي. د سیمینار ډیری برخوالو دا هم وویل چې موږ باید خپل اقتصاد پر کښت او کروندو باندې کم کړو او د څارویو پر پالنه زیات کړو. په دې اړه به غوږ سو د خیر ښېګڼې وایي و کارکوونکي پرویز اقبال ته.
فارمرز دي ډېر زیاته ډیپینډنټ دي پر دا شیانو انحصار لري، خپل په باغو په سبزیانو او په دا فروټ باندې. انشاءالله دوی له به نور متبادل ذرایه داسې فراهم کوو د دوی هغه سورس چې دی د لایولیوډ که دا ختمیږي یا کمیږي نو هلته به متبادل ذرایه ودی ته بندوبست کوو.
خو یو سیاستوال سید قربان غرشین وایي په کار دی چې زمینداران د سیبو او پیازو پر ځای هغه فصلونه وکړي چې اوبه لږ غواړي او ګټه زیاته وي.
بادام یا ډیر ښه دی بلوچستان دپاره، بادام پسته ډیر ښه دی چې قیمتي میوه ده. زیتون نو باید چې موږ دا چې نوې کراپس دي دا موږ انټروډیوس کړو او موږ دا ولګوو په کور لیول باندې موږ کوشش وکړو چې کم سه کم موږ اوبه خاص کولې. اوبه ډیر ناپید دی بلوچستان کې.
د دې سیمینار یو بل برخوال بابر شاه خان و مشالی ډو ته وویل په کار دی چې خلک د اوبو بې ځایه کارونه بند کړي.
مثال په توګه په بهر ملکونو کې ټوالیټ کې چې کوم اوبه استعمالیږي هغه اوبه واپس په فلش ټینک استعمال شي. موږ په دلته اکا تازه اوبه سره فلش ټینک هم صفا کوو، ګاډیان هم وینځو، لان هم وینځو. نو دوی دا دغه کول چې باید اوبه ریسایکل شي، دا ریسایکل اوبه د جدید نور مقصد لپاره استعمال شي، ګاډیان لپاره، لان لپاره، ټوالیټ لپاره، او چې کوم صفای ستھرائی دی د خوړنس کول لپاره دا صفا او باغ لپاره استعمال شي، نو موږ اوبه بچت کیدای شي.
دلته خبره ده د ونور د چ په بلوچستان ایالت کې د کال 2015 راهیسه بارانونه کم شوي دي، چې له امله د صوبې په زیاترو برخو کې د ځمکې لاندې اوبو کچا د 300 فوټ څخه بیا تر 1000 فوټ پورې لاندې تللې ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د دې هېواد اقتصادي همکارۍ کمیټې ECC پر نایجیریا باندې د درې جنگي الوتکو په لړ کې د بانکي ضمانت اجازت نامې ورکولو منظوري ورکړې ده. پاکستان د نایجیریا په هوایي ځواکونو دغه الوتکې د دې لپاره خرڅې کړې دي چې په خپل بهرني اکاونټ کې د ډالرو د لویدونکو ذخیرې مخه ونیسي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت تر اقتصادي بحران تیریږي او په بهرني اکاونټ کې د ډالرو ذخیره راکمه سوې ده، ځکه حکومت هڅه کوي د قرضو او نورو لارو پیسې راوړي چې دارنګه د بحران راکم یا له منځه یوسي. د دې لپاره حکومت د مالی نړیوال صندوق IMF سره په مذاکراتو بوخت دی. د دې ترڅنګ سعودي عرب هم د سه‌شنبه په ورځ له اسلام آباد سره د 3 ارب ډالرو د نغدو یا پټرول په شکل کې د پور ورکولو ژمنه کړې ده. خو دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې هم په دې لړ کې د پاکستان ایرونټیکل کمپلیکس پر نایجیریا باندې د JF-18 نومي جنگي الوتکو یو سودا کړې ده چې مالیت یې 1.3 میلیونه ډالر دی. د ورځپاڼې په خبره د دې لپاره د پاکستان لخوا د نایجیریا حکومت ته د بانکي ضمانت ورکولو ضرورت و. په دې لړ کې د دفاع تولیداتو وزارت یو سمری یا مسویده د اقتصادي همکاري کمیټې ته لیږلې وه چې هغې اوس منظوري ورکړې ده. ټریبیون ورځپاڼه وایي چې د تړون یوه ماده وایي چې تر دې له مخه نایجیریا پاکستان ته پیسې ورکړي دا هیواد باید هرومرو و نایجیریا ته بانکي ضمانت ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ. په دې نیم سات کې تاسو لپاره د مشال راډیوي مجله پروګرام لرو او په دې کې د پښتو موسیقۍ د لوی استاد ولیداد په اړه معلومات درکو. خو اوس د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له بشیر غواخورو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې څو هفته مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړی چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي. هغه په واشنگټن کې خبرونه ته وویل چې که پاکستان تر هغه وروسته خلاص اخیستو کې اخلاص ونه ښیي نو حساب به ورسره کیږي. د پاکستان په دې اړه تر اوسه پورې رسمي خبرګون نه دی راغلی، خو دریځ دا دی چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي او د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل محدود اغېز کارولی شي. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ ارب روپو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې درې ارب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې درې ارب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دی. چارواکي وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یوې چینایي کمپنۍ څلور کارکوونکي وژلي دي. د هغې چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط بېګا مشال ریډیو ته وویل دا پاکستاني وګړي دي چې په سپینوام سیمه کې وژل شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هند سره سولیزې اړیکې غواړي. نوموړي د اکتوبر په 23 په سعودي عرب کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د خبرو په مهال ویل د هند تر انتخاباتو وروسته به یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. په هند کې پارلماني ټاکنې د اپریل او مئی په میاشتو کې کیږي. د افغانستان د تعلیم وزارت ویاندي نوریا نزد بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په غزنی کې هغه یو سل شل استادان خوشی شوي چې درې ورځې مخکې طالبانو تښتولي وو. د دې په وینا دا کسان د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشی شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په استنبول کې د سعودي عرب په کنسرت کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغسې یو کار د پټولو بدترینه هڅه ده. ایران وایي سعودي عرب کوشش کوي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې له تور څخه د پام وړول لپاره د امریکا دغه بندیزون سره په لار روان کړي چې په تهران یې لګولي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غواخ ترته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب عامر جوړوي. راځي چې ورته وښو. مشال
راډیوي مجله دا مشال راډیوی مجلې په تازه غاڼه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه مهم په زړه پورې مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړې دي. د پښتو موسیقۍ د یو لوی استاد ولیداد د بدی جدای غم ژړو.
سینی بیمار او سینی انفیکشن ورته شو. دا غینه چې دنه ډیر زیات کمزور شو او دا غینه وفات شو. بس دا غي سبب و د وفات کېدو.
د بالیوډ د نامتو اداکار دلیپ کومار د ژوند او کار ارزونه کو.
وندن بابو تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت چاہیے.
دل میں دغا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
دا رنا پختو ادبی ٹولنے یو مسئول سره مو خبرې کړي.
دا غونډه دی رنا پختو ادبی ٹولنے برکت دی چې ادبی حال ضلع وزیرستان کې جاری ساتلې دي او کلتوري ورځ لمانځي او کلانی مشاعره لري.
د وی انګلیسي لنډه کیسې ژباړه هم دراورو. د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د پښتو موسیقۍ یو لوی استاد ولیداد نه یوازې د خپل مینوالو بلکې د سازونو د نړۍ سره هم د تل لپاره خدای پماني وکړه. ولیداد د موسیقي پر ډیرو آلو لاسبرې او خو کمالې په تبلغ غولو کې درلود. د وخت لوی سندرغاړو سره چې کشور سلطان، ګلنار بیگم او خیال محمد هم پکې شامل دي، استاد ولیداد تبلغ غولې ده. ملیحا میرزاده نور حال په دې راپور کې درکوي چې پکې سندرغاړي راشد خان هم خبرې کوي.
د پښتو موسیقي سره تړلې یو لوی هنرمند ولیداد استاد د اکتوبر پر 14مه نیټه له دې فانی نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې. استاد ولیداد د اوسمهالې پښتو موسیقي تر ټولو لوی تبله نواز ګڼل کېده چې د وخت لویو او مشهورو هنرمندانو سره کار کړی و. نوموړی د سوابه اوسیدونکو او ډېر په کم عمر کې یې د موسیقي نړۍ ته مخه کړې وه. چې دې یو ځل د موسیقي بې پایانه سمندر ته ننوتلو، نو بیا یې تر اخري سلګو پکې لامبو وهله. استاد ولیداد لا سوابه خپل هنري سفر پیلوي، خو بیا غ مردان، پېښور او په ګرد پښتونخوا کې خپل هنري هلې ځلې خي او خلک یې خوښوي. تبلا غږونکي ولیداد د پېښور راډیو، ټلویزیون او پښتو فلمونو لپاره نادرې سندرې ریکارډ کړې دي. د پښتو ژبې دغه مشهور تبلا غږونکي خپل ژوند د موسیقۍ د سرونو او تالونو په بدرګه تیر کړی دی. پوهان وایي هنرمندان مري، خو هنر یې تل ژوندی پاتې کیږي. د استاد ولیداد نوم به هم د پښتو موسیقي مینوال د خپلو ذهنونو په دریسو کې خوندي ساتي. اروا یې خاده او په ګورې نورونه. سندرغاړی راشد خان د استاد ولیداد ژوند او کار ته کتنه کړې ده.
خبر دا چې زه ولیداد استاد پر دارنګ پیژنم چې زه بیسیکلی د سوابه سره تعلق لرم. سوابه او ولیداد استاد هم چې دنه د سوابه وو خپل ماشوموالی چې د سوابه په معنی راي کې تیر کړی دی، او بیا دلته نه چې دنه دی لاړل مردان ته. ځکه مردان چې دنه هغه وخت کې سوابه چې کومه وه دا د مردان سره وه، د مردان ضلعه وه، تحصیل سوابه وه او مردان ضلعه وه. بیا دی لاړل مردان ته ځکه چې دغه ځای د موسیقۍ یو ګړو او دغلته یو بازار و چې دلته موسیقي کېده. هغه وخت کې دلته په ډېر وخت خبره کومه چې په پی ټی وی ټلویزیون چې دا نو راغلی، نو هلته به دی وو، هلته به پروګرامونه وغیرہ دا کول، مختلف هلې ځلې به د موسیقۍ کولې. بیا د هغې نه پس دی چې دنو چې کله فلمی دنیا ترالل او نو بیا دی دغه ترالل پېښور ته راشفت شو او په پېښور کې میشته شو دلته. او په فلمی دنیا کې د یو ډېر غټ نوم د پزل عربي استاد نه پس چې د نو دا یو داسې شخصیت ته چې د په تبله کې خپل نوم پیدا کو او بل د په تبله کې ایجادات وکړل. لکه د پښتو تینګړه چې کومه ده، تینګړه چې دی نو دا نیمګړی نیمګړی به غږېده، کمتال چې وه نیمګړی غږېده، دا ولیداد استاد دی د خدمات چې ده هغه تینګړه مکمل کړه او پوره په ضرب او په تاړی باندې د مکمل یو تینګړې له یو شکل ورکو. که د پېښور تبله نوازان دي او که د بره کابل جلال آباد دي، ټول د ولیداد استاد نه متاثر دي او د هغه رنگ تبله اکثر به تاسو ته په تبله کې د ولیداد استاد شکل ښکاري. بیا خاص طور پېښور چې دی، د پېښور څه تبله نوازان چې دي، نو دا د ولیداد استاد په لار روان دي. ولیداد استاد نه بلکې یو د موسیقۍ یو تبله نواز و، بلکې دا یو اکیډمي وه د تبلې چې د دغې د اکیډمۍ نه چې دی نو بله خلق وته دي او بلا شاگردان او ډیر ګڼ شمیر شاگردان ولیداد استاد لرل. د دین علاوه ولیداد استاد سید په ټول نړۍ کې هغه چې دنو ګرځیدل دي، فرانس، جرمني، یورپ شو، امریکا شو، نور دا میډل ایسټ کنټریز شو، جاپان وغیرہ، ټول دنیا کې هغه ګرځیدل خپل فن او د پښتو د ثقافت او د تبلیغ په مخ کې بوتلې ده. د استاد د تلو نه پس دغه دا خلا چې دنو دا بچری پوره نشي او دا یو ډیر غټ نقصان دی زموږ د پښتو موسیقۍ ته چې دا بچری هم د ولیداد استاد به بیا را نشي او نه به دغه په شانتې لاس دغه په شانتې تبله به دوباره سوک وغږي.
وقت داسیم وقت ہو چھے ولیدہ استاز سب فلمون ہم پراتو چھے داغا تبلا بنو انو فلم سندری بنے کے دے چھے ولیدہ استاز با ٹائم ورکو دن کارنو بزگار شنو آغا با فلم با داغی با موسیقی اوشوا او دل تبا پا پی خور کی آغا تبلا گنش پیر کیسٹ پراتے وی چھے خلق بای چھے ولیدہ استاز رائشی دلاؤورنا دے فلم نا نو دل تبا چھے دن پا کیسٹو کی کار کے وی نو دا زبا داویم چھے دا آغا پروڈیوسرانو کیسٹ لا فلم دا بنا مکمل ہو چھے ولیدہ استاز بنو نو د دینه مونږه اندازه لګولې شو چې هغه سور غټ عظیم فنکار او دغه عظیم فنکار چې نن دنیا سترګې پټې کړې. ولیداد استاد چې د خپل بجوان کې خ پیسې ګټلې دي خ شاهي ژوند دي تیر کړی دی او خدای ورته دغسې د بچو بچی ورته هم دغسې ښه بچی ورکړي وو لکه سرداد یو ډېر ښه کیبورډسټ ناصر چې دی یو ډېر ښه تبله نواز دا دوه چې دی نو آرټسټان بچیانې دي چې ډېر قابل دي د پېښور دا هم ډېر قابل په خپل ځای استادان دي نو اس قسمه هېڅ چاته محتاج نو خپل ښه ژوند دي تیر کړی تر اخره پورې خدای چې دی نو داسې محتاج ګڼی نه دی د چا دام د باندې د خدای ډېر غټ فضل وو چې دی چری محتاج شوی چاته نه دی. بل خبر ده چې سینی بیمارو او سینی انفیکشن ورته شوی او داغې نه چې د نو ډېر زیات کمزورې شوی او داغې نه وفات شو بس دغه سبب و د وفات کېدو.
استاد ولیداد د موسیقي په دنیا کې خلکو ته ډیر څه ورکړي خو د پاکستان حکومت د وخت دغه لوی فنکار ته کوم ایوارډ نه ورکړي. دغه په ژوندوني د مشال رادیو همکار هارون باچا هغوی سره خبرې کړې وې. ولیداد استاد په خپلو خبرو کې ویلي وو لسګونه کلونه په پاکستان کې هنري فعالیتونه وکړل خو حکومت ورته هیڅ قسمه ایوارډ نه دی ورکړی.
ریڈیو نا اور ٹی وی دراتا ہے امریکہ کیلیفورنیا نا تکاد میں لوشی بھی رہتا نیویارک نا احزاد میں لوشی بھی دیکھو ابھی راستے کی ادھر تک جمع پخیال پانے کپڑ ٹی وی کے سوبر آپ سر لگتے پتہ کال نہ ملو شو بل کال نہ ملو شو
دا غږ د استاد ولیدادو چې اوس زمونږ په منځ کې نشته خو یادونه او سازونه به تل موږ سره ملوي. اوس ته هندي فلم نړۍ بالیوډ د یو لوی اداکار دلیپ کمار په اړه معلومات ترکو. دلیپ کمار چې اصلي نوم یوسف خان دی خپل وړوکوالی په پېښور کې تیر کړی او اوس یې هم خپلوان په پېښور کې ژوند کوي. دغه ستر اداکار د هند په فلمي نړۍ کې داسې د اعلی پایې کردارونه ادا کړي چې وخت به یې تل یاد ساتي. زمونږ همکاره فرخنده اسدی پر ژوند او کار راپور لري.
نن بابو تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا ہم کو نکالنے میں وقت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی اب کسی کی دیا پہ نہیں اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا
دا بالی ووڈ فلموں شہنشاہ دلیپ کمار نے آواز پہند اور پاکستان بلکہ پوٹولا نڑے کی گن مینوال لری. دا پیخورا ہند تاتل دلیپ کمار چیخ پل نمی یوسف خان دے پنورلا سوا سلور سل وختم کال کے پ فلم جوار باٹا کے دخپل ہنری سفر پیل وک خو د یو ہیرو پ تو گئی پ انداز فلم کے تر اندازی زیاد شہرت و مند.
ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں
دلیپ کمار د پیښور لږ سخوانی سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی بو په پیښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو.
تیرے حسن کی کیا
سنوں گا پیخور دے سنوں دے وطن دے نو آگا جی کم دے نو ایر جہاز معلومات دے جی کم دے ساتھ ہوں بلا کر آگر مو 1988 کے راگلے پیخور تھا فلم دے ماسر آگے 36 کے کم دے نو زمانے کے کیمرہ وا نو آگے بانج تصویروں جھوکڑے ہویا میں آگا کیا سنوں گا تلی واگی عیادت تا پارال تا بمبئی تا دے 2014 کے نو آگا تصویروں نا میں علاج کو خوزان سرہ میں اوڑی بلا البم میں جوڑ کو نو گیال تا بیا پیرا بانو تا میں البم میں اور کو تصویر
اس بات سے یہ نہ سمجھ. دلیپ کمار د 1950 1960 اویایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړی دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 50 آنے وو دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل.
آن فلم جوڑ کرے ہو اور نظرانہ بھی جوڑ کرے ہو اور دغن میں نور دیر فلمان ہو سیدھا نور دیر فلمان دیر کو شوق قتل فیو اور نہ آگے زمانہ کے دا سنیمے یا دا باشکو اگر چی ہو ٹکٹ تو پزن آنے ہوں وہ پڑوس کے نمبر با پزن آنے پہ ڈیر تکلیف سے پیدا کے لمبو اور لفلا رضا کے وہ پیدا دادہ فلم بڑا یہ نمبر بخواہ مخواہ دادہ فلم قتل.
دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدہ رحمان او مدوبالا سره کړی دي. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنه کړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، وہ بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن، آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دو فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 دسمبر د هغه کلیزه لمانځي.
د مشال رادیوی مجلې په تیرو غنو کې مو د بیلا بیلو ادبي جرګو په اړه درته معلومات درکړې دي. رڼا پښتو ادبي ټولنه د شمالي وزیرستان د لیکوالو او شاعرانو ادبي ټولنه ده چې له تیرو سو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دا ټولنه هم د پښتونخوا د نورو سیمو د ادبي ټولنو په هیڅ وخت په وخت غونډې کوي او کال کې یو وار د شندي ګل په نامه لویه مشاعره جوړوي. په وزیرستان کې تر دې وړاندې هم وخت په وخت ادبي ټولنې جوړې شوې چې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. شیر رحمان وزیر د یادې ټولنې غړی دی. له هغه مو پوښتلی چې د رڼا ادبي ټولنې پر فعالیت رڼا واچوي.
رڼا پښتو ادبي ټولنه خو په 2011 کال کې جوړه شوې ده چې په جوړېدو کې دلگیر داوړ او شیرون داوړ وو، طاهر داوړ وو، رسول خان مفتون وو، غمزاده وزیر وو، عارف زادران وو، رحمدین مسکین او عالم داوړ. دغه مشرانو ملګریو په هڅو باندې دغه ټولنه جوړه شوې ده. 2011 کال کې هغه ټیم کې حالات هم ډېر سخت وو. وزیرستان 2011 کې هر څه ته پته ده چې ډېر سخت حالات وو، خو بیا هم د مشرانو ملګریو په هڅو باندې دغه بنیاد کې خودل شو. په 2011 کال کې په هغه سختو حالاتو کې هم دوه خپلې غونډې ترسره کولې، مشاعرې ترسره کولې، کلتوري ورځې لمانځلې. بیا چې کله پرېشر شروع شو، ملګري سره در بدر شول، څوک په ډی خان شول، څوک په
بنو شول څوک په پېښور کوار ته لاړل بیا به هم ملګري خپلې غونډې جاري ساتلې او ځنه ملګري زمونږ بر د بره پښتونخوا و هغه بره پښتونخوا ته لاړل هغو سره خو اوس هم غونډې نشي کېدی خو دغسې مرابطې اړیکې وي ورسره خو چې کوم دلته پاتې شو ملګري کوزه پښتونخوا کې هغو به غونډې کولې میاشتنې غونډې به یې کولې داسې کله کله به یې سره میلاوېدل بنډارونه به یې کول عملیاتو نه بعد نو ملګری خپلې هلې ځلې بیا جاری وساتلې بیا د نوې ټولنه کې مونږ نوي ملګري هم راغلو لکه اوس وخت کې اریان دا ور د شول مجمر وزیر د شول نه مونږ می سوار کې خل نه رډر نوي ملګري دي ته غونډه دی رڼا پښتو ادبي ټولنې برکت دي چې ادبي هلې ځلې وزیرستان کې جاری ساتلې دي او کلتوري ورځې لمانځي او کلنۍ مشاعره لري د شندګل په نوم چې په هر پسرلی کې د شندګل په نوم باندې کلیزه مشاعره لمانځي وزیرستان کې خو مخکې وحدت ادبي ټولنه وه چې پیر محمد کاروان صاحب ستر کاروان او سیف مومن صاحب وختید بخلی او رحمت زادران دغو جوړه کړې وه بیا توشه ادبي ټولنه شوله خو د دغو کارونو سره ټکنی شول غونډې سره هغه شولې هغې ټایم کې حالات سم نه وو خو بیا دغه وخت کې مشرانو کوششونو په وجه باندې رڼا ټولنه جوړه شوله منځ ته راغلله د مشرانو ملګری په هڅو باندې د رڼا ادبي ټولنې ملګرو کوښښ نیت کړی دی چې یو کتاب چاپ کړي د رڼا د ټولنې نه هغه کې ملګری کوشش کوي قلمونه سره ټلوي او چې کوم بره پښتونخوا کې خوست کې زموږ ملګری دی هغو نه قلمونه به وي په دغې کتاب کې کوششونه یې پرې روان دي انشاءالله ډېر زر به رڼا پښتو ادبي ټولنه یو شعري ټولګه هم چاپ کړي هغې کوشش روان دی هغې څو ورځې مخکې هم د هغې غونډه وه
دا و شیر رحمان وزیر چې د رڼا پښتو ادبي ټولنې په فعالیتونو یې تاسو ته معلومات درکول. اوس درته د یوې انګلیسي لنډې کیسې ژباړه وړاندې کوو. دا کیسه لس پاونډ نومیږي چې لیکوال یې ریکن راس دی او ما درته د 2000 کال د دسمبر په 13مه ژباړلې وه. اوس یې درته په راډیوي بڼه وړاندې کوم. د غرمې د ډوډۍ پر وخت په یوازینې سړیوم چې په دفتر کې بناستم زما نور خبریالان ملګری به دغه وخت دی ګری هاوند نومي ریسټورانت کې ناستو چرته چې فوق العاده ډوډۍ او شراب په ډیرو لږو پیسو لاسته راتلل. زما ډېر زړه کېده چې زه دې هم لاغوی سره ملګری شم خو زه به د تفریح په دې پرسکونو وختونو کې د خبرونو په څانګه کې اکی یوازې سارونکی وم. په دغه مهال یو ډیر زبردست خبر به راپېښېدی شو او دې کار به زه د لیکوالو او ژورنالیستانو د صف اتل ګرځولم. په دغه ښار کې چې موږ اوسېدو د یو لوی خبر لاسته راوړل ناشونی وو خو زما ډیر ارمان و چې نوم مې د ورځپاڼې په لومړۍ صفحه چاپ شي. د سیشمې په ورځ د خبرونو په څنګه کې یوازې ناستم. زما سترګو به ډیر په امید بیا بیا د ټلیفون لوري ته کتل. زما غوږونو ډیر په بې قرارۍ د ټلیفون زنګ اورېدل غوښتل خو دلته داسې چوپتیا خوره وه لکه ټوله دنیا چې مړه شوې وي. ما د چپسو پلاستیک په لاس کې موټی کړو او د خزلو په شکرۍ کې مو غورځولو. بیا مې د پرسنا د راغلي د نن ورځې د تازه غنې په لور نظر وزغلولو. دا سیخ کاریده لکه په هغه چې هم ماتم خوروي. هر یو تورې غمجن ښکارېده. په خبرونو دا سی قحطی راغلي وا چې په لومړۍ صفه یو زوړ خبر چاپ کړو. اعلانونه مې ولوستل. هلته هم د زړه تنګې نه پرته نور څه نه موندل کېدل. ما د لوبو سفر واړوله. ګوندې په ځغل کې د برخه اخیستونکو اسونو کې مې د کوم یو نوم خوښ شي او شرط پرې ولګوم کېدې شي قسمت را سره یاری وکړي. ناڅاپه مې په یوه اعلان سترګې برابر شوې، د لسو پاونډو نه هم په کم قیمت یې راونیسئ. لکه راتم شوم، په خلکو خدایز د څه شوي عجیبه عجیبه اعلانونه چاپوي. کېدای شي همدلته نه یو ښه خبر لاسته راشي. په نیم زړه مې د دغه اعلان په بشپړ لوستلو پیل وکړ. لیکلی و د یو کال پخوانی ماډل موټر جیګوار ایکس جی دولس، تقریبا نوې، یوازې 2000 میله چلیدلې، د ډیرو اسانتیاو سره بهترین موټر، یوازې د 9 پاونډو او 99 پنسو په بیا د خرڅ لپاره موجود دی. زای ایم ان اس فورد د ټلیفون شمیره 6232. ما خپل سات ته وکتل، د ورسپانې دغه ګڼه همدا اوس سرکونو ته وتې وه. کېدای شي تر اوسه چا په دې نمره زنګ نه وي وهلی. ما د ټلیفون غوږی اوچته کړه او په ټاکلې نمره مې زنګ ووهه. له هغې خوا د کومې ښځې آواز راغی چې له ترنمه ډکو، هلاو، تاسې خپل موټر خرڅول غواړئ؟ او دومره زر؟ ایله پرون خو ما ورځپاڼې ته اعلان ورکړی و. بی بی، تاسې څه ټوکې موکې خو نه کوئ؟ هغه په قهر شوه. مطلب مو څه دی؟ زما مقصد دا دی چې یو نوی نوزی موټر او بیا ایله 9 پاونډه او 99 پنسه، دا د تعجب وړ خبره نه ده؟ نه، بیخی هم نه ده. تاسې په ما باور وکئ چې زما اعلان کټ مټ صحیح دی. که تاسې غواړئ نو کولی شئ چې دلته راشئ او په خپلو سترګو موټر وګورئ. له دې نه ښه خبره نوره څه کېدای شوه. که دا یوه خوندوره پیښه هم نه وي نو هیڅ باقي نشته، ځکه چې ما ته د املوکو په تول کې یو داسې موټر لاسته راتلونکی و چې ما یې یوازې خوب لیدای شو. دا موټر د لاسته راوړو نه پس په ارومه روزه د خپلو همزولو او ملګرو ترمنځ د لوړ شخصیت څښتن بللی شم، خو زما اوس هم په اعلان باور نه راتلو. ما له ښځې څخه وپوښتل چې څنګه کولی شم د هغوی کور ته ځان ورسوم. هغې ما ته نښې نښانې وښودلې. اوس زه په اسانه د هغوی کور ته رسېدی شم. ما هغې ته وویل زه په 20 دقیقو کې ځان در رسوم. کېدای شي کوم د قسمت لوبغاړی زما نه تر مخه هلته در ورسي، نو ښایي چې ما لومړنی حقدار وګڼئ. هغې د همداسې کولو ژمنه وکړله. ما د دفتر یو نوی هلک پر اخکلو دې کوټې ته راوستلو. هغه مې د خبرونو د مسؤول په چوکۍ کېنولو او پنسل مې ورته لاس کې ورکړ. دا ستا د ژوند یادګار ورځ ده، دا مهال ته د دې شعبې مسؤول یې. زه بهر راووتلم او دروازه مې ځان پسې راکاږله. د هغه خوله له حیرانتیا نه بکه پاتې شوه. ایم ان اسپورت ته زه د 15 دقیقو نه هم په کم وخت کې ورسېدم. ما له ځانه سره پتیلې وه چې که په لاره کې زما کباړي موټر خراب شو نو زر به ټیکسي نیسم. د دې طلایي چانس د لاسه ورکول ما ته غوره نه ښکارېده، خو شکر دی زما کباړي موټر راسره بې وفایي ونه کړله. میرمن شیروټ په یوه سپینه ښکلې ماڼۍ کې اوسېده. د کور شاوخوا یو لوی او رنګارنګ باغ و چې په کتو او ستایلو یې ټول ژوند تېرېدی شو. د برنډې شینکی د کتلو وړ و. د ماڼۍ په مخ کې شین موټر او د هغې میرمن په شنو جامو کې ولاړه وه. تاسې خو ډېر زر راغلی. زه حیران وم چې څه وګورم، د کوم کوم منظر نه سترګو ته رڼا وروبخم. دا موټر هم تا سره جوړېږي ځکه چې ته ډېر تیز موټر چلوې. هغه په سور او تال کې لګیا وه. زه د جلوو په سحر کې ډوبېدم. تاسې کولی شئ چې موټر چالان کړئ او ویې ګورئ. هغې په مینه په موټر لاس راښکلو. زه په خود کې راغلم. زما سره د ډېر عمر نه بس دغه زوړ موټر و. ما د دې نه د ښه موټر اخیستو توان نه لاره، خو بیا مې هم د موټرو په اړه ښه معلومات لرل. دا موټر چې څنګه ما ولیدو نه خوښ نه شو. بیا مې هم 10 دقیقې د دې په چلولو او 15 دقیقې د دې بانټ په اوچتولو او د انجن په کتلو کې ولګولې. بېله شکه دا په هر لحاظ پوره موټر و، هېڅ علت نه لاره. هغې یو رسید غوښته. ما هغې ته د 10 پونډو د لوډ سره یو ځای ورکړو. ما په خوښۍ هغې ته وویل پاتې پیسې له ځانه سره کېږدي. یو ناڅاپه یو ځل بیا زما د نن اخباري رپورټر راویښ شو. دا سودا یو عجیب او خوندور خبر هم کېدای شي. ما له ښځې نه وپوښتل راته وای چې تاسو ولې داسې کوئ، دومره قیمتي موټر په دومره لګو پیسو؟ هغه یو سوړ اسویلی وکړ او د لوی او ارت باغ پر لوري وکتل. تیره میاشت زه خپل میړه پرېښودم، هغه له ما سره ډېره سخته بې وفایي وکړه، بیا یې زیاته کړه. هغه د خپلې سکرتري سره چې سره سره ویښتان یې درلودل او ډېره ښایسته وه روم ته وتښتېدو. هغه به هیڅکله راستون نه شي. ما هغې ته تسلي ورکول ضروري وګڼل. دا خو ډېر بد شوي. هغې زما په لورې وکتل، د هغې ښایسته سترګې د فولادو په څیر سختې وې. بیا یې وویل که نه، همدې اونۍ کې هغه ما ته یو خط رالیږلی. ته خو ګوره څومره بې غیرته دی، ځان یې نه جاڼه کړې، لیکلی دی چې زما موټر خرڅ کړه او پیسې یې د رسید سره ما ته راولېږه. د مشال راډیوي مجلې د دې اونۍ مطالب همدومره و. تر بیا د لوی خدای پامان.